ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اپ امریکا ډیو رادیو دین نن د ګول روز د کال 2014 سپتمبر د میاشتې وو منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې په نیمه واشنگټن کې د اتوار روز د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه شپه خو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان چارواکي وایي د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 130 رسیدلې او په راتلونکو درې ورځو کې په پنجاب د نور باران امکان دی
د ایف ڈی ایم اے د ترجمان مطابق د پنجاب ایالت سیالکوټ او گجرانواله په مختلف تحصیلونو کې د سیلاب له کبله په لکونو ایکړه ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د حافظ آباد سیمه کې 200 کلو ته د سیلاب اوبه ورننوتلې دي
د پاکستان واکمنه ګوند پر ضد احتجاج له هم اسلام آباد کې روان دی د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دی چې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک واکمنه ګوند سره خبرې تر ډیر حده کامیاب شوي
درنے میں شریف قائد قیادت سے بھی اور حکومت سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے مجھے خوشی ہے کہ اب تک سیاسی جرگے کے ساتھ عمران خان صاحب نے بھی ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی اور حکومت نے بھی تعاون کیا ہے
او دا پاکستان او دا امریکہ صدر بارک اوباما دا افغانستان پر صدارتی کاندیدانو غک کڑے دے چھے دا شریک حکومت جوڑولو پر سر زر لوزنامی تورسی امکان دے راتلون کی ہفتہ دا صدارتی ٹاکنو دا دوائیم مرحلے نتیجی ہم اعلان شی قدر من ردون کو پا دے نیم ساتا خبری خبرونا کے بکو مہم موضوگانو بندی اشمی راپورنو مرکی اور منگسراو سی خواول رازو دا خبرنو تفصیل تا د پشکال بارانونو هند او پاکستان کې د 300 نه زیات کسان وجلی او په سوونو نور یې جوبل کړی دي دغه بارانونو په زرګونو کورونه هم لاو کړی دي د پاکستان چارواکي وایي چې د ګرد ملک کې د ملوش مېره 130 تر رسیدلې چې پکې زیاتره د کورونو د غورځېدو سره مل شوې دي حکومت سیلاب ځپلو سیمو ته پوځي هلیکاپټرې او نورې مرستې هم رسولې دي چارواکي وایي چې تر اوسه 4000 کورونه تباه شوې دي د پاکستان د موسمیاتو چارواکي وایي چې راتلونکو درې ورځو کې د پنجاب صوبې په اکثره برخو کې د نور باران هم امکان دی بلخو د هند چارواکي وایي چې د ملک په شمالي برخو کې د پشکال بارانونو 115 کسان وجلی دي د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د امداد ورکولو وړاندیز کړی دا خبره د هند یو ځایي ورځپاڼې دکن کرانیکل د نوموړي د خولې رانقل کړې ده د پاکستان د واکمنه ګوند مسلم لیگ نون پر ضد تحریک انصاف او عوامي تحریک خپل احتجاجي لانګ مارچ جاری ساتلی دی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولې چې د بلوچستان صوبي اعلی وزیر عبدالملک بلوچ په انتخابونو کې د درغلیو په زور واک ته راغلی په اسلام آباد ډي چوک کې خپل مرستیالانو ته وینا کې د وویل چې د عبدالملک بلوچ مخالفه کاندید 600 ووټونه بے درک کړی شو او سمدستی په دغه وخت ریټرننګ افسر هم بدل کړی شو چې عبدالملک بلوچ ګټه ترلاسه کړي د تور ولګاوو کچری په ووټونو کې د شوی درغلی په لټنې او شوی نو تر ټولو لوی مجرم به پکې وزیر اعظم نواز شریف وي دویم به په خوانی چیف جسټس افتخار چودري او دریم به نجم سیټی وي سوچ د پنجاب موقتی وزیر اعلی وو بلخو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ د جرګې په لار روانو خبرو اترو کې 80% کار سر ته رسیدلی د بلوچستان سر کوټه سر خار کوټه کې نوموړي ویلي دي چې د اسلام آباد رویه د ملک وړو څوبو پلو ته ښه نه ده کومه چې د تشویش ډکه خبره ده په کوټه کې د جماعت اسلامي د پلویانو غونډې ته وینا کې ده ویل چې اسلام آباد دی د وړو څوبو نه سترګې نه اړوي ده ویل چې د بلوچستان صوبه مالداره صوبه ده خو په وسایلو باندې یې خلق خپل اختیار نه لري او محروم ساتل شوی دی د ویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې ته په مرکز کې نمندګي ډیره کمه ورکړې شوې ده د افغانستان یو عدالت و هغه تنانو ته د مرګ سزا اورولې چې په چا چې 13 میاشت د څلورو ښځو سره په زور د جنسي زیاتی تورونه پوري شوي وو او له کبله یې ګرد ملک احتجاجي مظاهرې هم شروع شوي پرون د جنسي زیاتی ښکار شوي یوې ښځې په عدالت کې د تورن کسانو په جنګلو وکا دغه کسانو د اګست په 28 نیټه د شپې د پولیسو په یونیفارم کې د یو موټر نه دغه ښځې راکوزې کړې ښکار شوي ښځې د خپلې کورنۍ سره د یو واده نه واپس کابل ته تللې ګرد ملک احتجاج کوونکو دغه کسانو ته د پانسۍ ورکولو غوښتنې د عدالت نه کولې امریکا صدر بارک اوباما د افغانستان په صدارتي کاندیدانو باندې غږ کړی دی چې د قومي اتحاد حکومت په جوړولو یو لوزنامې ته ورسي او د وټونو پر سر لانجه هواره کړي. د افغانستان پخوانی خارجه وزیر عبدالله عبدالله د اپریل په میاشت کې تر ټولو زیات وټونه اخیستي وو، خو د جون په میاشت کې په دویمه مرحله کې پاتې راغی. پخوانی د خزانی وزیر ډاکټر اشرف غنی په لومړۍ مرحله کې په دویم لمبر باندې او په دویمه مرحله کې بریالی شو. دواړه خواوې په یو بل د انتخابونو کې درغلی تور نه لګی. د عرب لیگ ملکونو خارجه وزیرانو په یو غونډه کې ویلي دي چې د اسلامي ریاست وسلوالو د مخه نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا رادیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی. دا د ډیوا رادیو سهرنۍ خبرونه دي. نن د ګل ورځ د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. موږ سره د اسلام آباد نه د ډیوا رادیو خبریال الیاس خان صاحب ټلیفون د لارې ملګری شوی دی، او په اسلام پاکستان کې چې په پنجاب صوبه او بیا په کشمیر د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر کې چې کوم سیلابونه راغلي دي، د دغې له کبله د مړو شمېره 131 ته رسیدلې ده. او د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په راتلونکو درې ورځو کې هم په پنجاب صوبه کې د نور باران کېدو امکان دی. او د پاکستان وزیر اعظم 13 ورځ د سیالکوټ سیمې سفر هم په دغه لړ کې کړی وو. د دغه سیلاب ځپلو سیمو ته د پاکستان پوځ لیږل شوی دی، او سره د هلیکاپټر او نور امدادي اشیاو هلې ځلې دغلته روانې دي. موږ سره د ډیوا رادیو خبریال الیاس خان سره ملګری شوی، زه به د هغې طرف ته د هغې نه نور تفصیل اخلو. الیاس خان سره په خیر راغلی. ډېره مننه ستاسې الیاس خان صاحب. د دغه سیلاب تاسې سره تازه تفصیلات څه دي؟
جی اشفاق، تقریبا درې ورځې وړاندې چې کومه د پشکال دغه طوفاني بارانونه شروع شوي، د هغې سلسله خو کمه شوې ده، خو د هغې د وجې چې کوم یو سخت سیلاب یو ځل بیا په پاکستان کې راغلی دی، نو هغې بېګا نا وخته پورې چې کومه لیټسټ په هغې کې د مړو شمېره یو اتیا خلک په دې کې مړه شوي دي، او دغه رنګ په سوونو په دې کې ټپیان دي. تقریبا 4000 کورونه چې کوم دي هغه په مکمل او جزئي توګه تباه شوي دي، او د دې نه علاوه په زرګونو اکړه باندې چې کوم فصل دی هغه ته هم سخت زیان ملو شوی دی. د دې سره سره چې کوم امدادي کارونه سیول ایڈمنسٹریشن پیل کړی دي، هغه کې خاص کر پاکستان آرمی چې کوم اغیزمن د خلک دي او هغه محفوظ ځایونو ته انتقال کوي، په دې کې د هلیکاپټرو او کشتو مدد هم دوی حاصلوي، او عام سیول ایڈمنسٹریشن هم په دې خپلو کارونو کې پوښتنه خو زیاتره چې کوم د پنجاب سیمې دي هغه د دې نه ډېرې زیاتې اغیزمنده شوې دي، او چې کوم مرکزي ښارونه دي خاص کر لاهور شو، سیالکوټ شو، گوجرانوالہ شو، جیلم شو، پنڈائی پدې کې ډېر زیات دینې ځاني او مالی نقصان شوه دي، او اوس هم دغه اوبو چې کم دي خاص کر دغه سیلابي ریلې چې کم دي، نو چارواکي دا وایي چې د پنجاب سیمه کې د تباہي پرې دون رسو دا اوس دور دي پس په داسن صوبې ته داخليږي، چرته چې تیر سیلابونو هم ډېر غد زیان کړي، او خدازل د سن حکومت چې کم دی د اوړان دی نه دی د پاره ګامونه پورته کړی دي، او هرې ځلې شروع کړی دي چې د تیر سیلاب غوندې نقصان دا ونه کړي.
ډېره مننه لیاس خان صاحب تاسې. ډېره مننه.
ډېره مننه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
اوریدونکو، د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون پر ضد باندې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ډلو لخوا احتجاجي مظاهره لا هم دوام لري او د دغه دواړه ډلو مشران په خپل دریز لا هم هغه سکله کولړ دی او وایي چې د وزیر اعظم میا نواز شریف د استعفا بغیر به دوی د خپل احتجاجي لاریون نه ختموي. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق د کوټه سفر کړی دی او په دغه سفر کې هغه په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي جلسې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د دغه حکومتي او د دې د مخالفه احتجاج کوونکو ګوندونو د غړو ترمنځ د جرګې په لار چې کومې هلې ځلې شروع شوې دي، دغه هلو ځلو کې 80% کار شوی دی او ډېر لږ کار پاتې د امید دی چې دغه هلې ځلې په کامیابۍ سرته ورسي. په دغه د ډیور ریډیو خبریال احمد سمسور د کوټې څخه نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د کوټې پر باچا خان چوک باندې و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل چې اسلام آباد دا وخت د احتجاجي ناستو په نرغه کې دی. د دله خولې سي د سیاسي جرګې له لوري د منځني حل د رایستلو لپاره تکل روان دی. سراج الحق ادعا وکړله چې اوس دوی د حکومت عمران خان او د طاهر القادری پر 80% ستونزو باندې دوی یو بل سره سلا سوي دي.
درنه مې شریف قائد قیادت سے بھی اور حکومت سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے. مجھے خوشی ہے کہ اب تک سیاسی جرگے کے ساتھ عمران خان صاحب نے بھی، ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی اور حکومت نے بھی تعاون کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ تعاون تمام سیاسی
د پراکمات تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک پر مشرانو باندې غږ وکړي چې دوی د خپل دریځ څخه یو یو ګام شاته واخلي. زه خوشاله یم چې تر اوس مهاله پورې له سیاسي جرګې سره عمران خان، طاهر القادری او حکومت مرسته کړې ده، لیکن تر ټولو زیات کومک د مخالف ډلو سیاسي ګوندونو کړی دی. هغوی پر موږ باندې بشپړ یقین کړی دی. موږ تکل کوو چې درې واړه د خبرو اترو پر میز باندې کښېنو. کچیری بریالی نسو نو بیا بخپل دغه فیصله و ولسی خلکو ته وړاندې کړو.
حکومت بھی اپنی رویوں کا جائزہ لے لے اور نئی سیاست کا آغاز کر لے. حقیقی معنوں میں جمہوریت، حقیقی معنوں میں آئین کی حکمرانی، حقیقی معنوں میں لوگوں کو ساتھ لینے اور آگے بڑھنے، یہ روایت ختم ہونا چاہیے.
حکومت ہند دسپل چلن جاج واخلی، حقیقی معنا د جمهوریت او پر قانون باندې عمل وکړي، په اخلاص دي د پرمختګ لپاره خلک لزان سره ملګری کی، دا دود لمنځه وړل پکار دي. چې څوک وزیر جوړ شي نو بیا ځان مغول بچا وګڼي. د جماعت اسلامي مشر وویل چې دا وخت په پاکستان کې ټول صوبې د 1903 پر قانون باندې سره یو ځای دي. کچیر دغه آئین لمنځه ولاړی بیا مختلف قانونه پر یو ځای کېدل ډیر ګران کار دي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی، د صوبایي اسمبلی غړی او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په پاکستان کې د میراثي سیاست، د ټول ټاکنو نظام درغلی او د پیسو په زور باندې د خلکو وټونو اخستل په کلکه غندنه وکړله چې د موجوده نظام لاري غریب خلک نشي کولای چې دوی تر پارلمانه پوری ورسېږي. د جماعت اسلامي امیر پر مخ زیاته کړله کچیر زموږ هیواد له دغه کړکیچ ځپلي ترنګلي وځي زخه روغ رمټ ووتی، نو بیا به دی د خوابود بلوڅانو سره او د حکومت ترمنځ به د خبرو اترو لپاره به هم دی خپل رول لوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
امریکا صدر بارک اوباما ویلی دی چې د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد به د ډیر زر د خپل حکومت پلان مخې ته راوړي. د ان بی سی میډ د پریس پروګرام کې د خبرو اترو په وخت ویلی دی چې دی به، یعنی امریکا به زر چې کوم دی د خپل د دغه پلان چې پکې به د خپل ملک د دفاع لپاره د دغه یو ډلې چې کوم ډله په عراق او په شام کې په وسلواله مبارزه کې نښتې ده، دغه وسلوالې ډلې پر ضد باندې به خپل پلان مخې ته راوړي او په دغې به دی زر زر چې کم دینو عملی کار هم شروع کی. په دې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار کلمه بزر وړاندې کوي.
د امریکې صدر باراک اوباما د امریکې یو مشهور ټي وي چینل سره په خپل یوې مارکې کې دا خبره واضح کړه چې امریکا به تندروي ډلې ریاست اسلامي پر ضد یوازې کاروایی نه کوي، بلکې د یو پراخه نړیوال اتحاد برخه جوړیږي. څوک به چې په ګډه د عراقیانو او د کوردو ځواکونو سره پوره امداد کوي چې د ریاست اسلامي ترهګرو ته مکمله ماتې ورکړی شي. صدر اوباما وایي
وی آر ګوینګ ټو بی ایبل ټو ناټ جست بلنت د مومنټم اف آیسل. We are going to systematically
د امریکې صدر وای مونږ به د ریاست اسلامي ډلې نه یوازې دا زور په حقیقت کې قابو راولو، بلکې مونږ به ډیر په نظامی طریقې د دغه ترهګرې ډلې وستوان کمزورې کړو. مونږ به هغه علاقه په دوی تنگ کړو په کوم چې دوی واک لري، او اخر به دوی ته ماتې ورکړو. د امریکې صدر دا خبرې خود ان بی سی ټلویزیون سره وکړې کوم چې تیر ورځ نشر شوې. خو صدر اوباما بعد نه پر ورځ د امریکې د کانګرس غړو سره د لیدو وروسته د امریکې اولس سره نیخ په نیغه خبرې کوي، او هغوی ته د مسلې پیچیدګۍ او په اړه یې کوټلې تګلاره وړاندې کوي. د صدر اوباما دا مهمه وینا را روان شروع ورځې ته ټاکل شوې ده. صدر اوباما دا خبره یو وری بیا تکرار کړه چې ریاست اسلامي یا آی ایس آی ایل امریکې لپاره څه قسمه فوري خطر نه شي جوړېدی، خو که چېرې دغو ترهګرو ته کولاو اجازه ورکړې شوه او دوی نور علاقې هم قبضه کړې، نو په خپلو وسیلو کې اضافه سره سره دوی خپل مقصد لپاره نورې برتیانې هم کولی شي، نو بیا پر روان وخت کې ډېر امکان جوړیږي چې دغه ترهګره ډله ډېره خطرناکه ثابته شي. صدر اوباما د ان بی سی ټلویزیون سره په خپلې مارکې کې یوه خبره سپینه کړه چې کومه وینا دی به را روان شروع پر وس خپل کام ته کوي، نو په هغې کې د امریکې ځمکني ځواکونو یو ځلې بیا عراق ته د تلو خبره نه ده شامله. دی وایي
ناټ ایوري ریجنل ټیرست اورګنایزیشن is automatically a threat to us that would call for a major offensive.
د امریکې صدر اوباما وایي هر یو علاقایي ترهګره ډله په خپل مونږ لپاره د یری وجه نشي جوړېدی د کومې پر ضد مونږ ته په لویه کچه د پوځي عملیاتو ضرورت پېښ شي. زمونږ هدف یا مقصد چرې هم دانشي کېدی چې هر هغه هیواد اونیسو په کومې کې ترهګره ډله موجوده وي.
think that we can occupy every country where there is a terrorist organization.
د صدر اوباما خپل کام ته د وینا کولو دا پلان د هغې وروسته جوړ شو چې کله تیرې میاشتې په 28مې نیټې صدر په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته دا خبره وکړه چې د سره په شام کې د ترهګرې ډلې پر ضد څه قسمه سپا او څرګنده تګلاره موجوده نه ده، او د خپل پوځي کمانډرانو ته ویلي چې ده ته دې په دې حقله مختلفې لارې چارې وښایي. دا خبره هم صدر په هغه وخت وکړه چې کله یو څو ورځې وړاندې په شام کې ریاست اسلامي ترهګرې ډلې امریکایي خبریال جیمز فولی سر قلم کړو. د هغې وروستو ترهګرې ډلې یوې بلې ویډیو کې د یو بل امریکایي خبریال سر د تنه جدا کړی چې نوم یې سټیون ساټلاف دی. صدر اوباما وایي چې په شام کې چرته چې صدر بشار الاسد خپل قانوني حیثیت بیللی، هلته به د میانارو مخالفه ډلو مرستې جاري ساتي چې ریاست اسلامي پر ضد دوی وجنګیږي. نوموړي د سنی هیوادونو مشرانو نه هم د مرستو غږ کړی چې پکې سعودي عرب، اردن، متحده عرب امارات او ترکیه هم شامل ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د مشرانو یا د خارجه وزیرانو چې کوم غونډه وشوه، دغې ته د عرب لیگ مشر نبیل العربی په خپله وینا کې ویلي دي چې دی لا د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي ریاست په سلوالو پر ضد زر تر زره ګامونه پورته کول پکار دي. په دې حق لبانې نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د عرب لیگ خارجه وزیرانو د اتوار په ورځ د ډلې په کلیزه غونډه کې په عرب نړۍ کې د راپورته شوو لانجو یا شخړو په اړه خبرې اترې کړې دي. د عرب لیگ سیکرټري جنرال نبیل العربی هغه ټولو خطرو ته پام راګرځو کوم چې عرب نړۍ ته دا وخت رامخته دي.
التحديات التي تواجهها الدول العربيه اليوم هي بحق غير مسبوقه.
ښاغلی نبیل العربی وایي په دغه خطرو کې ټولنیزې او اقتصادي مشکلات، انقلابونه او د تندرو او ترهګر فکر وسلوال تحریکونه د عرب هیوادونو اتحاد، سیاست، ټولنیز او اقتصادي ژوند ته یو لوی خطر دی.
مرورا بانتشار التنظيمات المسلحه
ښاغلی العربی په دې خبره هم زور ورکړو چې اسلامیک سټیټ تندرو ډله یوازې د عراق ریاست لپاره نه، د نورو هیوادونو لپاره هم یو خطر دی. د هغه په وینا د دغه خطر لپاره د عرب هیوادونو یو شریک ځواب پکار دی چې په دغه کې امنیت، سیاست، اقتصاد او کلتوري مخنیوي شامل وي. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری بیا د ښاغلی العربی سره د خالی په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو د اتحاد په ضرورت یې زور ورکړو چې په دغه سیمه کې د خارجي جنګیالو مخه ونیسي او د دوی اقتصادي او فکری لارې وتړي. په دغه غونډه کې د شام حکومت مخالف مشر هادی البهرا هم په دې خبره زور ورکړو چې د شام حکومت مخالف جنګیالي په جګړه کې نښتي دي.
يخوض ابطال الجيش الحر معارك فاصله ضد اجرام النظام الاسدي وارهاب داعش الاسود.
ښاغلی هادی وویل چې د شام حکومت مخالف جنګیالي یا فری سیرین آرمی د حکومت او د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې پر ضد مقابله کې یو مهم ځای ته رسیدلی دي، خو دغه ډله د دواړو ترمنځ په جګړه کې نښتې دي. د مراکش خارجه وزیر صلاح الدین میزور دغه غونډې ته وویل عرب نړۍ د فرقه ییزو جګړو د لاسه یو نامعلوم اړخ ته روانه ده.
الامور توشك على الانفلات كيف لا والارهاب اصبح يتمتع بمؤهلات كبرى.
ښاغلی صلاح الدین وايي په عربو کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د مالی امداد او نوي کسانو برتي کولو له وجې دغه حالات ډېر بدی ته روان دي.
والحال ان الطائفيه والمذهبيه
سره د دغه فرقیز جګړې د عرب ټولنې بنیادونه هم کمزوري کوي. د اتوار د ورځې غونډه د عرب لیگ خارجه وزیرانو په دې خبره ختمه کړه چې د اسلامیک سټیټ تندرو ډلې د مخنیوي لپاره به د نړیوالو کوششونو سره سره سیمه ییز کوششونه هم کوي چې دغه ډلې پرمختګ ودروي. خارجه وزیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد ستاینه هم وکړه چې پکې ویل شوي په شام او عراق کې میشته وسلوالو ته د اقتصادي، پوځي او نورې مرستې وتړل شي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د موسم د بدلون سره په ګرد نړۍ کې داسې ناروغۍ مخې ته را روانې دي او راغلي دي یا راځي چې د هغې نه د انسان ژوند ډېر په کم وخت کې ختمیږي. او دغه ډبلیو ایچ او یا د صحت دغه نړیواله اداره وایي باید چې ملکونه ډېر په کم وخت کې دغه ته ځواب ووایي او د دغه بیماریو د مخنیوي لپاره را وړاندې شي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار په ځین جمعې وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او دا خبرداری خور کړی دی چې په موسمونو کې د بې وخته بدلون راتلو له وجې به د مرګ خولې ته رسوونکې ناروغتیاګانې راخورې شي او صحت سره تړون لرونکي مسلې به نورې هم بد اړخ ته وځي. په کامونو یې غږ کړی دی چې د گرین هاوس د ګیسونو په خارجېدلو کې دی زر په زر کمی راولي چې په موسمونو بد اثر اچوونکی شی هم دغه دی. ځینو ډېرو یخو هیوادونو ته به د موسم د بې وخته دوخینه فائدہ هم رسیږي چې فصلونه به هم زیات خکېږي او د یخ موسم د ناروغتیاګانو نه به خلک هم پکې کم مري. خو د ډبلیو ایچ او د وینا تر مخه به په نړۍ کې عامه توګه باندې د دې سیز له وجې د صحت په لړ کې یو ډیر زیات بد اثر وشي. د ډبلیو ایچ او پبلک هیلث انوایرمنټل اینڈ سوشل ډیټرمیننټس آف هیلث ډیپارټمنټ ډایریکټر ماریا نیرا وایي چې هر کال 5 ملیونه خلک د هوا د خېچنوالي سبب به د وخت نه وړاندې د مرګ خلې تزي ور سره سیوا کوي چې مونږه یو نه بلته نه لګي دونکو ناروغتیاګانو کې په یو ډرامایي انداز کې کمی راوستلی شو کچرې د کاربن ډای اکسایډ د خارجې دلو کچا را کم کړو او داسې کېدلی شي کچرې مونږه د اخلي پخلي او نورو ضرورتونو دپاره د یو دارنګ انرژي یا قوت استعمال شروع کړو د کومې له وجې چې هوا کې خیچنوالی نه خورېږي. داسې به د صحت په لړ کې ډېرې فائدې ترلاسه کړی شو. ډبلیو ایچ او چې کوم حساب را جمع کړی دی د هغې تر مخه د ناروغتیاګانو په اصلیت کې د بدلون راتللو او د سختې ګرمۍ او سیلابونو له لاسه د اوله نه په نړۍ کې په زرګونو زرګونو مرګونه لګیا دي کېږي او د موسم د بې وخته بدلون له سببه د 2030 او 2050 تر منځه د کال په سر 2.5 لک نور مرګونو امکان هم موجود دی. د سخت ګرمۍ، ملیریا، د خېټې د خرابۍ او ماشوموالي کې د غذایت کمی سره مخ کېدو له وجې. الیسټر وډورد، د 5th اسسمنت رپورت آف د انټر ګورمنټل پینل آن کلایمیټ چینج کوآرډینیټنګ لیډ آتر دی، وایي چې د هوا په خېچنوالي کې د مثبت بدلون راوستلو دپاره ښه موقع په لاس کې لرو. لکه د ترانسپورټ سیستم چې شو د گرین هاوس د نقصانی ګیس په اخراج کې سلورو کې د یو برخې وجه هم دغه سیز دی چې له سببه چاپیریال ته نقصان رسیږي. نو د سیکلونو او نورو داسې سورلیو استعمال سیوا کولو سره چې له وجې دا بد ګیسونه نه خارجیږي به موږ ته ډېر فرق پریوزي. دغه شان داخلي پخلي دپاره هم د داسې سیزونو استعمال شروع کول به ډېر فایده مند وي چې څه بد ګیس ترې نه خارجیږي. دارنګ به د کال په سر 2.5 لک پورې د وخت نه وړاندې کیدونکي مرګونه موږ بچ کړی شو.
اوس باندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د یمن صدر عابد ربو منصور هادي په روانه هفته کې خپل کابینه برخاست کړی ده. د یو قامی اتحادی حکومت جوړولو غږی کړی دی او د تیلو د رعایتي نرخونو د ختمولو وړاندینې فیصله جزوی طور واپس اخیستې ده. دا ټول اقدامات د خپل ملک کې د قلاری راوستو د پاره کړی دي ځکه چې هوتی نومي یاغیانو سره د اوګدو انخطو راسي په یمن کې بدمنی خوره ده. هوتی یاغیانو د یمن سرکاري سیمې نیولې دي، په صدر مقام کې خپلې چولدارۍ ودرولې دي، وسله بند کیمپونه جوړ کړي دي او د حکومت د ډنګولو غږی کړی دی. امریکې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او د نړیوال ګوند سره په شریکه په سخت ټکو کې د هوتی یاغیانو اقدامات غندلی دي کوم چې دوی د خپل مشر عبدالمالک هوتی په مشرۍ کې کوي. د هوتی یاغیانو د اقداماتو مقصد د خلیج د ملګرتیا کونسل جی سی سی ختمول او د سیاسي سپارښتنې د عمل او د یمن د محکمتیا تالا ترغکول دي. امریکا د هوتی یاغیانو د پارونی د زورگیری او د محکمتیا پر ضد د کوونکو اقداماتو د صدر مقام سنا دننه او غیر چاپیرا د وسلبند کیمپونو د جوړولو او په امران سیمه د غیر قانونه اختیار ساتلو په خصوصي توګه غندنه کوي. امریکا هوتی یاغیانو ته غږ کوي چې په صدر مقام سنا کې دننه او غیر چاپیرا خپل وسلبند کیمپونه سمدستي وران کړي، خپل فوج د امران نه اوباسي، امران حکومتي اختیار کې ورکړي، د فوج د 310 بریګیډ نه لوټلې وسله واپس کړي، د سیاسي سپارښتنې د عمل د تالا ترغکولو نه په ممکنه تور د راپورته کیدونکو شر فساد د مخنیوي د پاره دی ټولو جنگي سیمو کې پدز باندې عملو کې او د موجوده سیاسي شخړې د یو پایدار اواري د پاره دی د یمن د حکومت په کوششونو کې حکومت سره لاس امدادو کې کم چې د خلیج تعاون کونسل د منسوبي او د قامی خبرو اترو سفارښونو سره په سمون کې دي. امریکا د خلیج تعاون کونسل د منسوبي او د قامی خبرو اترو د سفارښاتو د نفاذ د پاره د یمن د صدر هادي د مسلسلو کوششونو ستاینه کوي. امریکا هوتی یاغیانو او نورو ټولو فریقو توای چې په یمن کې د واک اختیار په سیاسي ډول د سپارښتنې په عمل کې په امنناک ډول ګډون کوي کم چې د حکومرانۍ د یو کوټلي نظام د جوړښت لپاره یو تاریخي موقعه ده ځکه چې همدا به د یمن د ټولو خلکو لپاره یو محکم او سوکاله سباون یقیني کوي. امریکا په دې کوششونو کې د صدر هادي او د یمن د ټولو خلکو ټینګ مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.